پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم د غرمی 12 بجې شوې تاسو ازادي رادیو ته وګیاست په روانه خبری خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په تیر سلیر 20 ساعتونو کې د کورونا هیڅ یو مثبت پیښه نه ده ثبت شوې خو لمړی لاندې خبرونه چې کرام الله اکرام وړاندې کوي
دا هم د خبرونو سره ټکی د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. سعودي له حرمینو پرته د دې هیواد په ټولو جمعتونو کې په لمونځ کوونکو بندیز لګولی او د پکتیا ولایت چارواکي وایي که د دولت وسلوال مخالفان په امنیتي لحاظ ستونزې جوړې نه کړي د مچلغو بند رغونې چارې به ژر بشپړ شي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د امنیت روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د ویل چې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر 22 ته رسیږي چې ډېری په هرات ولایت کې دي. ښاغلي د دې وزارت ویان وحید الله معیار دغه شان خبرداری ورکړ چې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت له رسمي لابراتوارونو سربیره هیڅوک د کورونا وایرس د معاینې حق نه لري یا اونی هم ورتیا لدی.
وزارت ساتونه با هیچ کس مجوز نمیده چون حق
دادن دی وای دامی روغتیا وزارت هیچ چاته د کرونا وایرس د معاینه حق نه دی ورکړي ځکه دامی روغتیا وزارت دا حق نه لري. هر کله چې موږ خپل یو بل لابراتوار پرانیزو چې د کرونا وایرس د معاینات وکړي د روغتیا نړیوال سازمان سند ته اړتیا لري. د افغانستان امنیت روغتیا وزارت هم دا ډول ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به له کابل سربیره په مزار او هرات حوزوي روغتونونو کې د روغتیا نړیوال سازمان له تصدیق وروسته د کورونا وایرس د معایناتو لابراتوارونه خپل فعالیت پیل کړي. په کندهار کې په کورونا وایرس یا کووید 19 د اخته کسانو د درملنې لپاره په دوو روغتونونو کې 140 بسترونه ځانګړي شوي. د دغه ولایت د والی ویان وایي 100 بسترونه د عینومېنې په روغتون کې ځانګړي شوي او 40 نور بسترونه په میرویس روغتون کې. بهیر احمدی په دې اړه پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
تر دې مهاله پورې د عینومېنې په 350 بستریز روغتون کې 100 بستریز واټ د کورونا وایرس د خبرېدو پر مهال د واقعیتو د پاره چمتو کو او همدارنګه د آی سی آر سی نړیوالې موسسې په مرسته باندې مو په میرویس حوزوي روغتون کې هم 40 بستریز عاجل واټ د مکملو تجهیزاتو سره چمتو کړی دی.
دی وایي که څه هم په کندهار کې په کورونا وایرس د چا د اخته کېدو راپور نه دی ورکړل شوی خو له ایران او پاکستان څخه راستنېدونکو کډوالو د معاینې لپاره تدابیر سنجول شوي. د ښاغلي احمدي په خبره له پاکستانه د راستنېدونکو د څارنې لپاره په سپین بولدک ولسوالۍ کې درې روغتي ډلې ګمارل شوي. بله دا چې په ژړي ولسوالۍ کې به له ایران راستنو شویو کډوالو ځانګړی کمپ جوړیږي چې راستنه شوي کډوال به پکې په روغتیایي لحاظ څارل کېږي څو په کورونا وایرس اخته نه وي. په افغانستان کې په دې وایرس اخته کسانو رسمي شمېر 22 ته رسېدلی دی. د پکتیا ولایت چارواکي وایي که د دولت وسلوال مخالفان په امنیتي لحاظ ستونزې جوړې نه کړي د مچلغو بند رغونې چارې به ژر بشپړ شي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت په 1906 نوي لمریز کال کې ویلي وو چې دغه بند رغونه به په دریو کلونو کې بشپړ شي خو د پکتیا د والي ویان پرون ازادي راډیو ته وویل په احمد آباد ولسوالۍ کې د دغه بند رغونې د چارو بشپړېدو لږ تر لږه 2 نور کلونه وخت غواړي. عبدالله حسرت دغه بند رغونې په وړاندې لوی خان امنیتي ستونزې وبللې.
زه فکر کوم چې بیا به یو څه چټک پر مخ ولاړ سي. البته که دلته امنیتي ننګونې ورته مخالفین جوړ نه کړي ځکه د اوبو د مدیریت برخه کې چې کومې پروژې پلې کېږي او هغه اوبه بالخصوص چې بیا کوزی زي زموږ پرسپشن دا ده چې هغه ته حتمي امنیتي مسایل پیدا کېږي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د مچلغو بند له جوړېدو سره به د پکتیا تر 3200 هکتار زیات ځمکه خړوب او 800 کیلوواټه برېښنا به تولید شي. تر اوسه د دغه بند سروي ډیزاین او رغونې تړونونه له بیلابیل شرکتونو سره لاسلیک شوي خو دغه بند لا هم ګټې اخیستنې ته نه دی چمتو شوی. د دغه وزارت په حواله افغانستان 50 میلیارد متر مکعب سطحې اوبه لري چې یوازې په افغانستان کې له 22 میلیارد متر مکعب څخه استفاده کیږي او پاتې نورې اوبه ګاونډي هیوادونو ته بهیږي. ازادي راډیو خبرونو ته دوام ورکړو. دا همسو بهرني خبرونه. د سعودي عربستان حکومت له حرمینو شریفینو پراته د دې هیواد په ټولو جمعهتونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي په موخه پر لمونځ کولو او راټولېدنې بندیز لګولی دی. د سعودي دولتي اژانس واس خبر ورکړی چې دغه پریکړه د سعودي عربستان د علماو شورا لخوا په یوه بیړنۍ ناسته کې شوې. سرچینې زیاته کړې دغه پریکړه وروسته له هغې شوې چې په سعودي کې پر کورونا د اخته ناروغانو شمیر مخ پر زیاتېدو شو. د علماو شورا په پریکړه کې راغلي چې خلک دې د ورځې 15 وخته او د جمعې لمونځونه په خپلو کورونو کې ادا کړي، خو په پریکړه کې راغلي چې په جمعتونو کې یوازې اذان کېږي خو لمونځ نه کېږي. بلخوا د سعودي عربستان د روغتیا وزارت اعلان کړی چې په دغه هیواد کې تر اوسه د کورونا 120 پیښې ثبت شوي خو تر اوسه څوک مړه شوي نه دي. د کورونا ناروغي چې درې میاشتې مخکې په چین کې خپره شوه تر اوسه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 190,000 کسان پرې اخته شوي او تر اوسه به ډېر کسان مړه شوي دي. بلخوا په داسې حال کې چې د نړۍ په کچه په کورونا وایرس اخته کسانو شمېر تقریبا 20,000 ته ورسېد، دغه وایرس د پراخېدو ګډوډۍ سبب شوې ده. حکومتونه هڅه کوي چې د دې نوې ناروغۍ خپرېدل ورو کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي هغو کسانو ته چې د 1.5 ورځنی بندیز پر مهال اروپایي ټولنې ته د داخلېدو اجازه لري ډېره لږه استثنا ورکول کېږي. ناروې، سویس، ایسلند او برتانیا هم اروپایي ټولنې ته د خلکو د داخلېدو له بندیز سره موافقه کړې. کورونا وایرس یا کووېډ-19 چې لومړی په 13 دسمبر میاشت کې په چین کې کشف شو، د نړۍ په کچه یې نږدې 8,000 کسان مړه کړي. اروپایي ټولنې پرون ناوخته موافقه وکړه چې د دې ټولنې بهرني سرحدونه بعد د 1.5 ورځو لپاره تړلې وي. د امریکا، برتانیا او هالند په ګډون ګڼو هیوادونو د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د مرستو د بستو اعلان وکړ، څو د دغه وایرس له کبله د بالقوا اقتصادي رکود اندازه راکمه کړي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو واوري د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلای شئ. زموږ د ویب پاڼه ادرس دی azadiradio.org. وړاندې په خبرونه کې واورئ چې د ثبات او همپالنې ډله وایي له هم د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د جوړ جاړي لپاره د امریکا هڅې روانې دي.
صحبت مستقیم نشته، د صحبت های توسط دکتر خلیلزاد صورت گرفته.
لدې به هم خبر شوې چې د امیر روغتیا وزارت ټولو هغو غیر دولتي روغتیایي ادارو ته خبرداري ورکړی چې په خپل سر د کورونا وایرس د تشخیص معاینه کوي.
هیڅ مرجع حق صلاحیت تشخیص ویروس کورونا را نداره.
د خبرونه په اوږدو کې مو لدې هم خبرو چې د نورو ولایتونو سربیره د کونړ اوسیدونکو هم د خوراکي توکو د نرخونو له پورته کېدو په تنګ شوې دي، او د خبرونه په دوی منیمای کې د زهرو کاروان خبرو ملتیا مو کړې. زه امید زهیر ملیم. زموږ خبرونه په منځنۍ سپه 12.9 او په یو شمېر لویو خارونو کې د اف ام په 3.15 سپه پرانغه اوریدلای شي. د خبرونه لومړنۍ موضوع دا چې د ثبات او همپالنې ډله وایي له هم د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د جوړ جاړي لپاره د امریکا هڅې روانې دي. د ډلې یو غړي فضل احمد مانوي ازادي رادیو ته ویلي دي که څه هم د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د لوړې مراسمو وروسته یو بل سره نه دي لیدلي، خو خلیلزاد د لوړې هڅې په دې دي چې یو دواړه لوري یو توافق ته ورسیږي، خو تر دې دمه ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه باندې رسمن څه نه دي ویلي. فیروز عزیزي نور جزئیات لري.
مننه، سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول قلمونو اوریدونکو ته. د ولسمشر محمد اشرف غنی او انتخاباتي سیالي عبدالله عبدالله د لوړې مراسمو نږدې ورځ لس ورځې اوري، خو لا هم د امریکا له لوري د دواړو لورو ترمنځ د تفاهم په هدف هڅې کیږي. د ثبات او همپالنې غړي او عبدالله عبدالله ته نږدې کس فضل احمد مانوي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نن یا سبا به زلمی خلیلزاد بیرته افغانستان ته راسي او بیا به د دواړو لورو ترمنځ منځګړیتوب وکا. دا وایي که څه هم د لوړې مراسمو وروسته د دواړو لورو ترمنځ په مستقیم ډول خبرې نه دي سوي، خو د زلمی خلیلزاد له لوري د منځګړیتوب لپاره بحثونه سوي، خو په دې لړ کې کومه ځانګړې موضوع او یاتر هم نه ده وړاندې سوي. تاسو پوهیږئ چې ښاغلی خلیلزاد په قطر کې په سفر دی او نن او سبا بیرته راستون سي او په دغو خبرو ته بیا هم دوام ورکړي. تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د ناټو د استازولۍ له لوري د دواړو لورو ترمنځ د جوړجاړي وړاندیز سوی دی. په افغانستان کې د دغه سازمان ملکي استازي نیکولاس کې ویلي و چې دواړه افغان سیاستوال دې سره د سیاسي بحران لپاره د حل لار ومومي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف له لوري هم د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د روغې جوړې په هدف منځګړیتوب سوی او لا هم روان دی. له دې سره یو افغان سیاستوال محمد اسماعیل وای عبدالله عبدالله د انتخاباتو پایلې نه مني او هڅه کوي چې د انتخاباتو اعلان شوې پایلې لغوه اعلان کړي.
طرف جناب دکتر شیب عبدالله مصممن که اونا قناعت ندارند نتایج انتخابات هر پا در میانی ها فشارهای وارد میکنه که اینا به همدگر نزدیک بشن، اما میخین دارم تا یک تحول جدی صورت نگیره. مثلا به طور مثال حکومت صدارتی نسازن تا دکتر عبدالله هم به یک پست تقریبا قوی تر قرار نگیره تا طرفدارا و آمیازو هم قناعت نکنن.
د یادونې وړ ده چې د سږ کال د ولسمشرۍ انتخاباتو د میزان د شپږمې ټاکنې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري ټاکونکی یا ګټونکی ګټونکی محمد اشرف غنی اعلان شو. تر هغه وروسته کله چې دا نتایج اعلان شول د بل انتخاباتي سیال، البته د اشرف غنی بل انتخاباتي سیال له لوري عبدالله عبدالله له لوري نه دا پایلې ونه منل شوې او اعلان یې وکړ چې دوی به یو ټول شموله حکومت جوړوي او لا هم دغه لانجې روانې دي.
درنو اوریدونکو، هم اوریدل چې لا هم د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د امریکا په منځګړتوب د روغې جوړې هڅې روانې دي. اوس هم په افغانستان کې د کرونا وایروس موضوع ته ورګرځو. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دې وزارت له روغتیایي مرکزونو پرته د کرونا وایروس وړیا چې د کرونا وایروس وړیا ازموینه کوي، بل هیڅ سوه مرجع د دې کار وړتیا، حق او جواز نه لري. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید معیار نن د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ټول هیواد په کچه په څلیرویستو ساعتونو کې د کورونا وایروس هیڅ کومه مثبته پیښه نه ده سب شوې. خغلی معیار دا هم ویلي چې د هیواد مرکزی لابراتوارونو ته د کورونا وایروس 370 سمپلونه رسیدلي دي چې له ډلې 233 منفي، 22 مثبت او 540 نورې تر پروسس لاندې دي. نوموړي زیاته کړه د پروسس لاندې نخو پایله به سبا له رسنیو سره شریکه شي. د عامې روغتیا وزارت ویان همدا ډول د ځینو روغتیایي مرکزونو لخوا په خپل سر باندې د دې اعلانونو خپرول چې ګوند دوی د کورونا وایروس معاینه یا تشخیص کوي غیر قانوني وبلل، ویل چې د عامې روغتیا وزارت لخوا هیڅ یو غیر دولتي روغتیایي بنسټ ته د کورونا وایروس د تشخیص اجازه نه ده ورکړل شوې.
وزارت ساعتامه به هیچ کس مجوز نمیده، چون حق دادن جواز وزارت ساعتامه هم نداره. هرگاه ما یک لابراتوار خود ما در یک ولایت دیگه بازگشایی میکنیم که ظرفیت تشخیص ویروس کرونا را داشته باشه، ما با سند WHO ضرورت داریم.
د عامې روغتیا وزارت د ویاند غږ وحید معیار غږو چې ویلي د عامې روغتیا وزارت د دې حق نه لري چې هیڅ یو روغتیایي بنسټ ته چې هغه دولتي نه وي د کرونا وایروس د تشخیص یا ازموینې جواز ورکړي، ځکه دا جواز یوازې د WHO یا د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا ورکول کیږي. د عامې روغتیا وزارت ویان همدا ډول وویل چې د ځینو روغتیایي مرکزونو لخوا له خلکو نه پیسې اخیستل کیږي چې دا غیر قانوني عمل دی او یوازې د کرونا وایروس تشخیص او اوس مهال دغه معاینه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا نه ترسره کیږي. هغلی معیار همدا ډول دا هم ویل چې په وروستیو کې، یعنی په راتلونکو ورځو کې، په کابل کې هم ظرفیت د کرونا وایروس د تشخیص دا دوه چنده شي او ترخوا به د WHO یا د روغتیا د نړیوال سازمان له تصدیق وروسته په ځینو ولایتونو کې، البته چې د هرات او مزار شریف او زوی روغتونونه یو خودل، هلته به هم د کرونا وایروس د تشخیص مرکزونه یا لابراتوارونه چې دا نستل شي او ډیر بدا زمينه برابر کی هر عقلن چې لدین ورسته دا کوم سمپل چره یا معاینه چې دا د کوم شخص نه خپل کی غا ژر تشخیص شي او په لګ وخت کې به تا نتیجه معلوم شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
اقتصادي خبرونه خان محمد سن چمتو کړی دي.
په په پام کې ده چې نن د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې یو شمېر غړي په کابل کې د خلکو د اړتیا وړ لومړني مواد له مارکیټ نه په ټیټه بیه خلکو ته وړاندې کړي. د دغه خونی ویان جان آقا نوی د ازادي راډیو ته وویل دغه پروګرام د بیو د کمولو او د اړتیا وړ موادو ته د خلکو د لاسرسي په هدف په پام کې نیول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې مخکې خلکو د کرونا وایرس د خپرېدو او یا دا چې په کورونو کې به قرنطین او خوراکي موادو ته به یې لاسرسی لږ شي مارکیټونو ته مخه کړه او دغه ګڼه ګوڼه لامل شوه چې د اوړو یوه 50 کیلویي بورۍ په 2300 افغانۍ وپلورل شي. خو نن د دغو موادو بیې عادي حالت ته راګرځېدلې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیره ورځ خلکو ته ډاډ ورکړ چې وضعیت تر څارنې لاندې دی او د خوراکي موادو د بازار د ثابت ساتلو لپاره یو لړ پروګرامونه پلي کېږي. او په پکتیا ولایت کې 15 صنعتي فابریکې غیر فعالې شوې دي. د دغه ولایت د صنایعو او کانونو د خونې رئیس فضل الدین جلالزی ازادي راډیو ته وویل دغه فابریکې د مناسب ځای او د برېښنا د نشتوالي او لوړو کرایو له امله له فعالیته لوېدلې دي. دوبوبل یو شمیر نور فابریکې هم د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. په پکتیا ولایت کې مخکې له دې اتیا تولیدي فابریکې فعالې وې. دغه ولایت د صنایعو او کانونو د خونې په حواله یادو فابریکو ډېرې د بیلابیلو ستونزو له امله غیر فعالې شوې دي. خاغلی جلالزه وای حکومت دیار لسکال مخکې په دغه ولایت کې د یو صنعتي پارک د جوړولو ژمنه کړې وه خو تر اوسه هم عملي کارونه پیل شوي نه دي. خو د پکتیا والی شمیم کټوازه د صنعتکارانو او د فابریکو د ستونزو د هوارولو ډاډ ورکوي او وایي د دغه ولایت د صنعتي پارک د ګرچاپیره دیوالونو د جوړولو کار پیل شوی او د واټونو د سروې چارې روانې دي. راول ازادي راډیو سو اقتصادي خبرونه.
ازادي راډیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غږ ازادي راډیو اوري کول شي زموږ په پاره ته ولاړ شي او هلته هم زموږ خبرونه په ژوندې بڼه واوري. زموږ آدرس دی ازادي راډیو .org. په نړۍ کې په کورونا وایروس یا کووید 19 د خطر کسانو شمیر نږدې 200,000 کسانو ته ورسید. په دې ډول په دې وایروس د مړینو شمیر هم زیات شوی او نږدې 1900 کسانو ته رسیدلی دی. ډیری کسان په دې وایروس په ایټالیا او ایران کې مړه شوي دي. ایران چارواکو خبرداری ورکړی چې که خلک وایروس بابیز وګڼي د مړو شمیر به میلیونونو کسانو ته ورسیږي. سلیم احمد صالح پرې راپور لري.
په نړۍ کې خلک لیوی پراخی روغتیایي ستونزې سره لاس او ګریوان دي چې د اروپا په پرمختللو هیوادونو کې هم وضعیت کړکېچن کړی دی. د اروپا په سطحه په ایټالیا کې ډیر کسان په کورونا وایروس یا کووید 19 مړه شوي چې پرون هم په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو څه باندې 3500 تازه مثبتې پېښې پکې ثبت شوې. په ایټالیا کې په کورونا وایروس د خلکو د مړینې شمېر 2500 ته رسېدلی او په دې وایروس د خلکو د اخته کېدو ټول ټال شمېر پکې 1500 څخه اوښتی دی. که څه هم په دغه هیواد کې عمومي قرنطین نافذ شو خو د وضعیت د ښه والي کومه نښه نه پکې ښکاري. د اروپا درې نور هیوادونه هسپانیا، فرانسه او جرمني هم په ښه وضعیت کې نه دي. په دغو درو هیوادونو کې هم په کورونا وایروس شاوخوا 15,000 کسان اخته شوي چې د قرنطین او د محدودیتونو له لګولو سره سره د خلکو د اخته کېدو شمېر پکې په زیاتېدو دی. په ایران کې پرون سه‌شنبه له ملي ټلویزیون څخه ځینې خبرتیاوې خپرې شوې چې په ځینو برخو کې راغلي که خلک کورونا وایروس ته په جدي سترګه ونه ګوري ښایي په دې وایروس د مړو شمېر میلیونونو کسانو ته ورسیږي. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور ویل تر پرون ماپښین په ایران کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 1400 ته ورسید. له بده مرغه دا ټکی هم باید ووایم چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هغو دستانو له ډلې چې په تیرو ورځو اونیو کې په روغتونونو او د هیواد په ګوټ ګوټ کې د ځانګړې څارنې په څانګو کې بستر وو 135 نور کسان هم مړه شوي دي. کله وی خو د کورونا وایرس تخپریدو اندیشنې پراخیسوی ایران شاوخوا 15,000 بندیان له زندانونو خوشی کړی دي. د ایران د قضایا قوی ویان غلام حسین اسماعیلی پرون سیشن به ویل سیاسي بندیان او هغه کسان چې د جنایي جرمونو په تور بندیان وو په موقت ډول خوشی کړی سی ویلي. خو په اروپا کې د کورونا وایرس تخپریدو له زیاتوالي سره جوخت د روغتیا نړیوال سازمان د اروپایي ټولنې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. د روغتیا په نړیوال سازمان کې د اروپا د برخې رئیس هانس کلوګ پرون سیشن به وویل اروپا اوس د دغه وایروس په عمده مرکز بدله سوې. د شغلی کلوک په وینا په کار د ټول اروپایي هیوادونه له استثنا پرته د کورونا وایرس د ګواښ پر وړاندې د مبارزې لپاره جدي اقدامات وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان دغه چارواکي زیاته کړه چې نړۍ له یوه بېساري وضعیت سره مخامخ شوي، اوس باید ټول په مشترک ډول له دغه وایرس څخه د خوندیتوب لپاره لاسونه سره ورکړي. کرونا وایرس اول د 2019 د کال په دسمبر میاشت د چین د هوبی ولایت مرکز ووهان ښار کې کشف سو چې بیا نوري نړۍ ته خپور سو. په چین کې دغه وایرس د خپرېدو موارد کم سوي. د څه کم یو 80,000 کسانو له ډلې چې په دې وایرس اخته وو تر 80,000 ډېر کسان روغ سوي دي. چین وایي حاضر دی له هغو هیوادونو سره همکاري او خپلې تجربې شریکې کړي چې د کرونا وایرس د خطر په مرکز بدل سوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې په هر ډول هڅو او مذاکرو کې د ماشومانو د حقوقو پر خوندیتوب ټینګار کوي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو یو چارواکي هم ټینګار کړی و چې د مذاکرو کې لړخونه دي د مذاکرو پر مهال د ماشومانو حقوقو او اړتیاوې په پام کې ونیسي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د جګړو پر مهال د نورو په نسبت ماشومان زیات اغیزمن شوي دي. یونیسف وایي چې د 2019 میلادي کال په لومړۍ 9 میاشتو کې په افغانستان کې د ورځې په اوسط ډول 9 ماشومان یا وژل شوي یا هم معلول کړی شوي دي. بیا هم سالم احمد صالح.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې او پخلاینې په هر ډول هڅو او مذاکرو کې د ماشومانو د حقوقو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. دغه کمیسیون وایي څرنګه چې د جګړې پر مهال ماشومان تر نورو زیانګالي وي، ځکه نو پر روان مذاکرو کې باید د دوی د حقوقو خوندیتوب په لومړیتوبونو کې شامل کړی سي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کمیشنر اویان شکر الله مشکور پرون سیشنبه ازادي رادیو ته وویل
ماشومان هغه قشر دی چې متاسفانه په ټولنه کې د جنگونو، ناامنیو، فقر او نورو ناخوالو له امله ډیر زر اغیزمن کیدی شي. زمونږ غوښتنه هم همدا ده چې د ماشومانو د خوندیتوب، د دوی د حمایت او د دوی د ساتنې په موخه دي اقدامات تر لاس لاندې ونیول شي، تر څو وکولای شو د ماشومانو د بشري حقوقو د وضعیت د بهبود په خاطر مو خپل مسؤلیت ترسره کړی اوسي.
د افغانستان د رواني لانجې د حل او د سولې د مذاکرو پر مهال د افغان ماشومانو او د هغوی د حقونو د خوندیتوب موضوع لږ مطرح شوی ده. خو د ماشومانو او وسلول شخړو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د سولې په بین الافغاني خبرو کې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار وکړ. میرمن ویرجینیا ګامبا تیره دوشنبه په اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان شخړه د نړۍ په سطحه د ماشومانو لپاره تر ټولو خونړۍ ګڼل کیږي. د ماشومانو او وسلولو شخړو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ویرجینیا ګامبا ویلي د بین الافغاني مذاکرو په لومړیو ممکنه مرحلو کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره هر اړخیز اقدامات د پایدار سولې او ثبات لپاره ستراتیژیک اهمیت لري چې په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو ژوند هم ورسره ښه کیدای سي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ماشومانو لپاره ډیر خطرناک و چې په لومړیو 9 میاشتو کې د ورځې په اوسط ډول 9 ماشومان یا وژل سوي یا معلول کړای سوي دي. ملګرو ملتونو د 2019 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې د تیرو څلورو کلونو پر مهال خراب امنیتي وضعیت د دې سبب شوی چې د ماشومانو په وړاندې 14,000 واري جدي سرغړونې وسی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د شخړې د ټولو اړخونو لخوا د ماشومانو په وړاندې سوي جدي سرغړونې غندلې وي. ملګرو ملتونو ویلي و چې د 2015 څخه تر 2018 میلادي کال پورې په افغانستان کې نږدې 3500 ماشومان وژل سوي او شاوخوا 9000 نور ټپیان سوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کونړ اوسیدونکي وایي د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په کونړ کې هم د لومړنیو خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي. د دوی په خبره حکومت یې د کنټرول لپاره جدي هڅې نه دي کړې. دا په داسې حال کې ده چې پرون په ننګرهار کې هم د کونړ په څیر خلکو د خوراکي توکو د بیرو پورته کېدو سر ټکو، خو مسؤلانو یې بیا ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به په بازار کې پورته شوي نرخونه را کنټرول کړي. روحلا انوري دغه موضوع تعقیب کړی او پرې راپور لري.
کونړیان وایي په هیواد کې د کورونا وایرس د پیدا کېدو او د یو شمېر لارو بندېدو سره په کونړ کې هم هټیوالو د خوراکي موادو نرخونه لوړ کړي. د دوی په خبره په نورو ورځو کې چې د وړو یو بوجۍ په 1,550 افغانۍ وه، اوس یې قیمت له 2,000 افغانۍ اوښتی دی. عبدالحد او زیو رحمان وای
ټول والا دغه وړو پرون چې په قیمت تساتلی دی سی خرج کړو سی ساتلی دی نورم او دا به دغه چې دا به په جهنم کې ځکه څوک چې قیمت ته چې ساتي دی به په جهنم کې پراته دی د دې کنټرول نشانه شارواسیه وکونه بل چا وکونه قومندانې وکړه دا یو ظلم دی ول سره ذاتی دی زمونږ دا ول غریب وره او ولسته دې مرز نه دا ولس نمړي خو دا ول کنه چې بچان مهارا کوي او دا ول د ول سره همکاري وکي
بازار کې نورخونه د وړو 2500 روپو ته خطرې وغړي هم داسې وخت له 2500 روپو ته خطرې وو نو دا یو ډیر زیات دی د تجارانو لخوانه د افغان ولس سره مال ګران شوی هم نه دی بند شوی هم نه دی نورخونه جګې ډیر سخت زیات دی سره مونږ باید په داسې مرحلو کې کومک وکړو د خپل وطنوالو سره یا نرخونه ورته کم کړو یا که څه ضرورت وي ور واخلو
دوی وایي چې کله هم افغانستان ته د کومې ترانزیتي لارې بندېدو خبر خپور شي یا هم د روژې او اختر ورځې رانږدې شي نو فرصت طلبه سوداګر د خوراکي او نورو اړینو موادو نرخونه لوړ کړي چې ډېری وختونه یې حکومت هم د آزاد بازار په نوم پوښتنه نه کوي د خاروالۍ مسولین بیا وایي چې د نرخونو کنټرول د پاره یې کمیسون جوړ کړی او د هغو په لسګونو کسانو دوکانونه یې تړلي چې چا خوراکي توکي پټ کړي او یا یې هم په لوړه بیه پلورلی دي د کونړ خاروال عبیدالله ساپي ازادي راډیو ته وویل
دا چې پرون راځه د اسد آباد په ښار کې اجناس وبیل لوړې شوې او خلکو کوشش کوي چې احتکار وکړي د دې د مخنیوي لپاره موږ بازار ته لاړو ښار ته لاړو کمیشن سره د کمیشن په شمول باندې موږ تقریبا یو شپېته دوکانونه محرله کړو د هغوی هغه نغدي جریمه کړو
خلک وایي له کومې ورځې چې له ایران څخه د افغان کډوالو په راستنېدونکو جوپو کې د کورونا انتقال شوي وایرس مثبتې پیښې موندل شوي دلته خلکو کې ویره خپره کړې دې سره سم یو شمیر ګاونډیانو هم افغانستان سره خپلې پولې وتړلې نو ځینو سوداګرو او دوکاندارانو له موقع په ګټه د خوراکي موادو نرخونه لوړ کړل چې دا کار له اسلامي اصولو او اساسي قانون سرغړونه ده نو حکومت ته پکار دی چې محتکرینو او په لوړو بیو د موادو پلورونکو ته قانوني سزا ورکړي
چې کابل ورسپار کابل کې چاپ ورسپارونن کوم موضوعات خبره کړې دي غورچارنی خان محمد سند راوړي
ویسا ورسپانې د مشرانو جرګې په حواله لیکلي چې سیاسي اختلافات باید د سولې د خبرو خنډ نشي ورسپانې زیاته کړې چې سیاسي اختلافونو او انتخاباتي کړکیچونو نه یوازې دا چې خلک یې اندېښمن کړي بلکې د سولې د خبرو بهیر هم ودرولی دی ورسپانې ادعا کوي چې دغه اختلافونه په قصدي توګه غځول کیږي د ورسپانې د لیکنې له مخې د محمد اشرف غنی خوا فکر کوي چې عبدالله عبدالله قانوني اعتبار نه لري او دوی به په تدریجي توګه د وضعیت پر کنټرول بریالي شي ویسا ورسپانې په پای کې لیکلي چې د غنی او عبدالله ترمنځ اختلاف باید حل شي او ورسره د یو جامع پلاوي لخوا چې ټولو ته د منلو وړ وي بین الافغاني خبرې پیل شي دنیا ورسپانې په خپل سرمقاله کې په غټ عنوان لیکلي چې په 2019 میلادي کال کې سول او انتخابات دوه مهم اصل وو خو د سرمقاله لیکونکي په خبره دغه دواړه ملي بهیرونه لګواخ او شول خو نتایج یې ټولو ته د منلو وړ ونه ګرځېدل او د سولې پر خبرو اترو یې هم ناوړه اغېز وکړ ورسپانې دا هم لیکلي چې د دوو ولسمشرانو لخوا د لوړې دوه مراسم په افغانستان کې د سیاسي بې سوادۍ په لور لومړی ګام دی ورسپانې په پای کې وړاندیز کړی چې اوس باید دواړه لورې یوې سیاسي هوکړې ته ورسېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه پلې او په هیواد کې دایمي سوله ټینګه شي انیس دولتی ورسپانې بیا په خپل سرمقاله کې خلکو ته ډاډ ورکړی چې را روان پسرلی به خلکو ته چې د سولې تږې دي د سولې او ثبات یو ښه پیغام ولري د ورسپانې په باور په پام کې ده چې د حکومت لخوا له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره ټاکل شوی پلاوی دغه خبرې پیل کړي چې په نتیجه کې به افغانان په را روان پسرلي کې د جګړې پای ونمانځي او هشت صبح ورسپانې په خپل سرمقاله کې اطلاعاتو ته د لاسرسي او د خبریالانو ستونزو ته اشاره کړې لیکلي دي چې پرون د خبریالانو ملي ورځ وه همداشان ورسپانې لیکلي چې په تیرو څو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د خبریالانو د تلفاتو د کموالي خبر خپرېږي دغه ورسپانه ټینګار کوي چې په افغانستان کې د خبریالانو عمده ستونزه اطلاعاتو ته نه لاسرسی ده ورسپانه زیاتوی په ورستیو کلونو کې له خبریالانو سره د ځینو بنسټونو همکاري کمه شوې ده او ځینې دولتي بنسټونه اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د قانون د مراعاتولو په برخه کې ځانونه مکلف نه ګڼي.
د کابل چاپ د نن ورځ چاپ شوی ورسپانو مهم ټکی مو اوریدل. د غرمې نږدې 12 بجې او 1:30 شوې. اکرام الله اکرام سټوډیو کې دی او ځل بیا هم د مهمو خبرونو سر ټکی راوړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا کومه مثبته پیښه نه ده شوې. د دې وزارت ویان وحیدالله مایار نن د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې دغه شان خبرداری ورکړی چې د افغانستان عامې روغتیا وزارت له رسمي لابراتوارونو سربېره هیڅوک د کورونا وایرس د معاینې حق نه لري او نه یې هم څوک وړتیا لري. د پکتیا ولایت چارواکي وایي که د دولت وسلوال مخالفان په امنیتي لحاظ ستونزې جوړې نه کړي د مچلغو بند رغونې چارې به ژر بشپړې شي. د سعودي عربستان حکومت له حرمین شریفین پرته د دې هیواد په ټولو جماعتونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي په موخه پر لمونځ کولو او راټولېدنې بندیز لګولی دی. په داسې حال کې چې د نړۍ په کچه په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تقریبا 20,000 ته ورسید، دغه وایرس د پراخې ګډوډۍ سبب شوی. حکومتونه هڅه کوي چې د دې نوې ناروغي خپرېدل ورو کړي. او یو ایرانی وګړی د امریکا له جورجیا ایالت څخه د مجرمانو د تبادلې د طرزالعمل له مخې تگزاس ایالت ته راوستل شو.
د خبرونه پاتې برخه د زهرو کاروان خبرونه ته ځانګړې شوې. وایوري
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو در نووري دونکو زمر سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافیه ماتیم او تاسو ته زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو د نشي مواد او جرمونو سره د مبارزه اداره وایي د دوی د اټکل له مخې دا مهال په نړۍ کې د محتاجونو شمېر تر 500 میلیونه اوښتی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د هرات پولیسو د زرګونه کیلوګرامه بانګو د قاچاقو مخاوني ولا. د هرات ولایت د امنیت قمندانې په خبرپاڼه کې راغلی چې پولیسو د هود میاشتې په شلمه نیټه 15,355 کیلوګرامه بانګې نیولې چې له هلمند ولایت څخه په یو موټر کې هرات ته قاچاق کیدلې. د بانګو د قاچاق په تور موټر چلوونکی هم نیول شوی دی. په نیمروز ولایت کې دوه پولیس د څه د پاسه 300 کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. د نیمروز ولایت امنیت قمندان علاداد فدایي ازادي رړیتو ویل د دوو پولیسو غوښتل چې 329 کیلوګرامه تریاک په کورولا موټر کې له بکوا ولسوالۍ څخه زرنج ښار ته قاچاق کړي چې د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. له دوی سره د پولیسو کارتونه او 2 میله وسلې هم نیول شوې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو 2 ورځو کې د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو پر ضد څه د پاسه 6 عملیات کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي رادیو ویل د عملیات له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د افغانستان په 16 ولایتونو کې کړي دي.
په دې عملیاتو کې څه د پاسه 6 ټنه نشئی مواد نیول شوی او د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور 15 کسان هم نیول شوی دي. په نیول شوی نشئی موادو کې هیروئین، تریاک، چرس، خیخه، الکولی مشروبات او نشئی ګولې شامل دي.
د یادونې وړ ده چې له دې تورانو کسانو سره وسلې هم نیول شوی دي. د ننګرهار پولیسو څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول. د ننګرهار د والی ویاند اتاوله خوګیانی ازادي رړیتو ویل د ننګرهار پولیسو په درې جلا جلا پیښو کې په مهمندره، خوګیانو او د جلال آباد ښار په درې مناحیه کې 1.5 کیلوګرامه هیروئین، خیخه، تریاک او چرس ونیول او په تورې 9 کسان هم نیول شوي دي. ښاغلی خوګیانی زیاتوي چې د ننګرهار پولیسو په تیرو 3 اونیو کې 100 کیلوګرامه نشئی مواد او د دې موادو د قاچاقو په تورې 38 کسان هم نیولي دي. او دونه روسی پی خداده چی ده کابل پولیسو پا دو بیلا بیلو پیخو که کابل خار تا ده نشه موادو او نشه گولیو ده قاچاقو مخنی ولیده. ده کابل ده امنی قماندانی ویاند فردوس فرامرز ازادی را ریتو ویل پا لمری پیخو که یو تن حق محل ونی ولشو چی بختلی 12 کیلوگرام چرس ده افغانستان ل شمال چخه کابل تا قاچاقی چی ده کابل پا شمالی دروازه که ده تلاشی پر محل ونی ولشول. او په دوهمه پیخه کې پولیسو 11 کیلوګرام چارس او وزره نشي ګولي هغه محل ونیولې چې دوه تنو د کابل خار په اتمه او شپږمه ناحیه کې پر معتادینو باندې خرڅولې.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښه راوړولې. نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. دا مهال په نړۍ کې د محتاجونو شمیر تر 500 میلیونه اوښتی دي.
دا اټکل له مخې په نړۍ کې د محتاجینو شمیر له 30 میلیونه څخه 350 میلیونه ته لوړ شوی دی.
دا چې د لوړو زده کړو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې کوم مسؤلیتونه لري په دې اړه د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر عبدالتواب بالاکرزی سره مرکه لرو.
په پوهنتونونو کې د نشي توکو د مخنیوي لپاره هم ډېر جدي هدایات وي او هغه وخت هم تعقیبي شي.
د پوهان په نوم یو معتاد وایي چې د معلولیت د مرستې اووه تلکه افغانۍ په نشو کې ځینې ولاړې.
کور ته چې لاړ شم وړکۍ ورور مې چقوره په سوو باشي زه بس ژړا راشي زه تیږ وځم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ښځې اسد ولې ډوډۍ ته نه راځي؟
وایي نه خورم.
ولې نه خوري؟
ناروغه دی.
څه تکلیف لري؟
نه پوهېږم تک ژړا غوښتی دی.
اوس پرونه په نړۍ کې د محتاجینو د ډېرېدو په موضوع باندې پیل کوو. د نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په نړۍ کې د محتاجونو شمیر په چټکۍ سره ډیریږي. د ملګرو ملتونو د نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر ګاډاویلی وایي چې د دوی د اټکل له مخې دا مهال په نړۍ کې د محتاجونو شمیر تر 500 میلیونه اوښتی دی. نړیوال روغتیایي سازمان خبرداری ورکوي چې د نشي ګولیو ډیر استعمال هم اوس په یو ناورین باندې اوښتی دی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد ایاز ته نقل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په نړۍ کې د نشي موادو سروې او راپورونه چمتو کول یو مهم کار ګڼي. د دې ادارې په باور دا معلومات به له دولتونو سره مرسته وکړي چې له نشي موادو سره په ګډه مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر ګادا ویلی له نشي موادو سره د مبارزې په غونډه کې وویل په نړۍ کې د معتادینو شمیر په چټکۍ سره ډیریږي، خو تر اوسه پورې د کافي امکاناتو د نشتوالي له امله په نړۍ کې په اوو معتادینو کې یوازې د یوه معتاد د علاج امکانات شته.
Through a number of UN security دا اټکل له مخې په نړۍ کې د معتادینو شمیر له 30 میلیونو څخه 350 میلیونو ته لوړ شوی دی. دا شمیر خورا ډیر دی او دا وضعیت موږ مجبوروي چې معلومات راټول کړو، تحلیل کړو او بیا یې له دولتونو سره شریک کړو چې له دې ستونزې سره په ګډه مبارزه وشي. له همدې امله د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره جدي کار کوي چې د روان کال د جون تر میاشتې پورې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه عمومی راپور چمتو کړی.
د ملګرو ملتونو د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې یوازې امکانات او وسایل د نشي موادو د ستونزې حل نه دی. باید د نړۍ هیوادونه د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاقو د مخنیوي په برخه کې یو له بل سره همکاري وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د څېړنو له مخې په افغانستان کې د نشي موادو ترڅنګ د کیمیاوي نشي موادو استعمال هم مخ پر ډیرېدو دی. اوس اکثره معتادین د هیروینو، شیشې او نشي ګولیو نشې کوي. د نړیوال روغتیایي سازمان مشر تدروس ګبریوسیس وایي چې د کیمیاوي نشي موادو استعمال په نړۍ کې په یوه جدي صحي ستونزه اوښتې ده. اندا چې اوس ځینې خلک نشي ګولۍ د درد آرامولو لپاره هم خوري.
The increase in the harmful use of psychoactive
د نشي ګولیو استعمال په ولوی سیهی نورین باندې اوختای دی، ځکه په نړۍ کې هر کال د دې ګولیو د استعمال له امله څولک ځوانان مړ کیږي. په ورته وخت کې هغه خلک چې د ډاکټر لخوا توصیه شوی درمل نشي موندلای د خپل دردونو د آرامولو لپاره نشي ګولۍ خوري. لدې ستونزې سره هیڅ یو هیواد هم یوازې مبارزه نشي کولای. د دې ستونزې د حل لپاره د نړۍ د ټولو هیوادونو ګډې همغږي او همکاري ته اړتیا ده.
په نړۍ کې د کیمیاوي نشي موادو د استعمال په اړه اندېښنې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې د افغانستان او ملګرو ملتونو د ګډې څېړنې له مخې په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې د کیمیاوي نشئی موادو د استعمال له امله د تریاکو استعمال کم شوی دی.
محمد ایاس سنکوچ په نړۍ کې د محتاجونو د ډېرېدو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې په نړۍ کې د محتاجونو شمېر تر 50 میلیونه اوښتی دی او اوس له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د لوړو زده کړو وزارت مسؤلیتونو ته راځو. له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د نورو وزارتونو تر څنګ د لوړو زده کړو وزارت هم ځانګړي مسؤلیتونه لري. دا وزارت مسؤلیت لري چې په تحصیلي نصاب کې به د نشئی موادو په برخه کې د عامه پوهاوي په اړه یو مضمون شاملوي. د محتاجونو د درملنې لپاره به متخصص ډاکټران روزي او په پوهنتونونو کې به د نشو مخه هم نیسي. دا چې دا کارونه تر کومه ځایه رسېدلي، کوم کارونه سوي او کوم کارونه پاتې دي، په دې اړه مې د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر عبدالتواب بالاکرزي سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلې چې په تحصیلي نصاب کې مو د نشئی موادو په اړه کومو ټکو ته ځای ورکړی دی.
موږ یو مضمون لرو چې هغه پوهنتون شموله مضمون دی، اسلامي ثقافت. په هغه کې د نشئی توکو د استفادې، د هغه د اضرارو، دا ټول مسایل هم د دیني اړخ څخه او هم د مدني اړخ څخه ځای پر ځای شوي دي چې ټول محصلینو ته هلته رسېږي. د دې تر څنګ د روانشناسۍ په پوهنځي کې بیا دا موضوع هغه ډېره په تخصصي ډول سره نصاب کې ځای پر ځای شوې ده، او د هغې هاخوا ته موږ د طبي پوهنتون کې د عامې روغتیا په نوم یو پوهنځي لرو، هلته د وقایې په نوم یو بحث دی، طبي وقایه. هغه کې هم دا مسایل ټولو سره ځای پر ځای شوي دي، نه یوازې د دا او نور اضرار هم چې د انسان صحت ته مضر تمامېږي، دا ټول هلته ځای پر ځای شوي دي او دا تدریسېږي.
له نصاب څخه پرته د نشئی موادو په برخه کې د عامه پوهاوي په برخه کې څه پروګرامونه لري؟
د عامه پوهاوي په برخه کې کنفرانسونه، سیمینارونه، ورکشاپونه او سمپوزیمونه په دې برخه کې په پام کې دي. په ډېرو پوهنتونونو کې مو دایر کړي دي او خدای زموږ جاري پروسه ده چې زموږ کار د ځوانانو سره دي.
په پام کې و چې د نشئی موادو په باره کې یو مستقل ډیپارټمنټ جوړ شي چې د محتاجونو درملنه وکړي. دا کار تر کومه ځایه رسېدلی دی؟
دا کار زموږ د همکارانو د طبي پوهنتون څخه راپیل دی او زموږ د همکارانو تر کتنې لاندې دی، انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې به دا ایجاد.
د محتاجونو د درملنې د مرکزونو کارکوونکي وایي چې د محتاجونو شمېر ته په کتو سره د متخصصو ډاکټرانو شمېر د نشت برابر دی. تاسو د دې ستونزې د حل لپاره څه پروګرامونه لرئ؟
جانتان وقایوي طب باس زموږ په ټولو طبي رشتو کې تدریسېږي او کاملا دغسې د کدرونو دپاره چې هغه پر معتادینو باندې توجه ونه دي، هغه زموږ دغه راتلونکې نوې رشته چې ده هغه به د خیر سره دا ستونزه بیا په بشپړ ډول هوار کړي.
په رسنیو کې څو واره راپورونه خپاره شوي دي چې محصلین په لیلیو کې نشې کوي. آیا تاسو د دې کار مخه نسئ نیولی او یا مو تر اوسه پورې څه کړي دي؟
ما خپل شخصا او زموږ منصبان په پوهنتونونو کې، زموږ د پوهنتونونو محترم رئیسانو، د معاونین د پوهنتونونو، د پوهنځي رئیسانو استادان، موږ حتی زما څخه شروع وختم په وختم خپله د لیلیو څخه لیدنه کړې ده. په دې کې شک نشته چې موږ په لیلیو کې د محصلینو د تعداد د ډېروالي په خاطر مثلا په یو اتاق کې ممکن ډېری کسان ځای پر ځای شوي، ولې دغسې یو بحث خوشبختانه وجود نه لري. حتی موږ په پوهنتونونو کې د نشئی توکو د مخنیوي لپاره هم ډېر جدي هدایات دي او هغه وختم په وختم تعقیبېږي. نو دغه بحث زموږ تر کار لاندې، موږ یو آمریت په لوړو زده کړو وزارت کې په محصلانو چارو په مهمیت په چوکاټ کې د محصلانو د خدماتو د انسجام او د تنظیم لپاره جوړ کړی دي چې دا آمریت بیا په ټولو پوهنتونونو کې خپله شعبه لري. یو له دغه مهمو فعالیتونو سره دغه آمریت دا دی چې باید د محصلینو سره پر هغه د درسي نصاب تر څنګ پر فرهنګي او کلتوري او پر صحي او اجتماعي او کلنیزو مسایلو باندې کار وکړي، تر څو یو محصل دغه ته په فکري لحاظ آماده کړي چې هغه هم خپله ټولنې ته مثبت واقع شي او هم نور د خپل ځان ملګري.
ځینو محتاجینو موږ ته ویلي چې دوی د پوهنتونونو په لیلیو کې د شپې د خوا بنډارونه کول او میلې جوړولې او هلته په نشو باندې اخته شوي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
امن دا نشته. پوهنتونونه اوس الحمدلله په ډېر ښه مسیر روان دي. په دې کې شک نشته چې موږ د اساسي قانون په اساس باندې تحصیل لیسانس تر کچې پورې په دولتي پوهنتونونو کې رایجان دي. زموږ امکانات محدود دي، اما دغه محدود امکانات ورځ تر بلې موږ کوشش کوو چې په ښه شکل سره مدیریت سي، منسجم سي، تنظیم سي، او موږ وکولای شو په دې باندې ښه خدمات وخپلو ځوانانو ته او خپلو محصلینو ته اراده کړو چې تقریبا اوس زموږ په اتلسو ولایاتو کې یوازې د لیلي تعمیرونو په پنځه منزله کې کار روان دی. زموږ د اکثره پوهنتونونه زموږ د اقتصادي کمزورتیا له وجې څخه چې په مجموع کې مخکې مملکت کې رو بیا په جنګ اخته وي، هغه تجهیزات چې باید درلودلی نه یې درلودل، چې اوس په دې باندې په دې سرعت سره کار روان دی.
ویل کېږي چې د پوهنتونونو ځینې استادان خپله معتادین دي. تاسې د دغه ډول استادانو مخه ولې نه نیسئ؟
کله چې څوک علمي هدف ته شاملېږي، د ده د جسماني روغتیا او رواني روغتیا او سلامتیا یو شرط دی، یو قید دی چې څوک دا سلامتیا ونه لري علمي هدف ته شمولیت نیسي. په عملي ډګر کې زه خپله تجربه په پوهنتون کې درلودل او دلته یې لرم، زه تر اوسه پورې داسې استاد سره نه یم مخامخ شوی چې هغه استاد ځینې موټر دي. الحمدلله زموږ استادان د ډیرو ښو اخلاقو خاوندان دي. هغه بحث هم یوه شایعه ده، زه به خوښ شم که چېرې زما سره دوستان دغه اطلاعات راسره شریک کړي.
سګریټ نه یوازې دا چې خپله نشه یي ماده ده، بلکې د نورو خطرناکو نشه یي موادو دپاره هم لاره هواروي. خو موږ لیدلی دي په ټولو پوهنتونونو کې سګریټ ډېر ښکاره څکول کېږي. تاسو ولې په پوهنتونونو کې د سګریټو څکول نه منع کوئ؟
تاسې کېدلی شئ کابل پوهنتون کې پوښتنه وکړئ، د تخنیک پوښتنه وکړئ. د سګریټو راوړل خرڅول یې د پوهنتون په کانتینونو کې، د پوهنتون په هغه ځایو کې چې خوراکي توکي خرڅېږي، دا ټوله منع دي. څکولو په باب کې هم دغه برنامه چې ما مخکې کوله چې عامه پوهاوی د محصلینو سره کار، د ځوانانو سره کار، د دوی پر هغه فکري استعداد په رشد باندې تمرکز کول، دا مسایلو باندې په ټولو پوهنتونونو کې کار کېږي. او د دې زیان چې نه یوازې چې محصل خو به خپله دا نه کوي، بلکې محصل به کوشش کوي چې په ټولنه کې د نور هم له دې څخه راګرځي.
د جزا په کوټ کې د محتاجونو دپاره ځانګړې جزاګانې ټاکل شوي دي. تاسو د لوړو زده کړو د وزارت په چوکاټ کې د هغو محصلینو دپاره څه ډول مجازات لري چې په تحصیلي موسساتو کې د نشي موادو قاچاق کوي او یا نشې کوي؟
موږ یو ځانګړی د نظم و ډسپلین لایحه لرو. هغه نظم و ډسپلین لایحه کې د نشهیي توکو استعمال، فاده یې، راوړل یې، دا ټول جرم دی. او هلته په ټولو پوهنتونونو کې د نظم و ډسپلین کمیټې شته. کله چې دغسې کومه موضوع ولیدل شي، نو هغه نظم و ډسپلین کمیټه هغه د جزا ټاکي او هغه تعدیبي موارد پر تطبیق کوي. او که چیرې احیانا داسې چې دا حالت ډېر وخیم وي، بیا نو دوی هم د دې هېواد د یو تبې په توګه د هغه جزا د کوټ تابع دي، ادمي قضایي ارګانونو ته به معرفي کېږي.
د احتیاط معلومولو معاینات ډېر اسانه او ارزانه دي. ځینې محصلین د مکتب په دوره کې لا معتاد شوي او بیا پوهنتون ته راغلي دي. آیا تاسو نسئ کولی چې دا محصلین بیخي جذب نه کړئ؟
موږ خو د جذب لپاره تاسو معلومیږي چې د کانکور پروسه ده، کانکور د لارې څخه محصلین راځي. موږ تر اوسه پورې شاهد د داسې یو قضیې نه یو چې لیدلی مو چې یو محصل یعنی معتاد شکل باندې موږ ته راغلي. نور د دې د مخنیوي لپاره، د دې د تداوي لپاره موږ دغه راتلونکي دپارټمنټ چې د خیر سره د طبي پوهنتون په چوکاټ کې ابتدا کې جوړیږي، بیا به د افغانستان نور پوهنتونونو ته هم ادامه پیدا کړي. د دې لارې سره موږ بیا موږ کولای شو چې دغه موارد په بنیادي شکل سره رسیدګي وکړو.
درنو اوریدونکو، تاسو د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر عبدالتواب بالاکرزي سره د ازادي راډیو مرکه اورېده. ښاغلی بالاکرزي وویل دی غواړي په طبي پوهنتون کې ځانګړي ډپارټمنټ جوړ کړي چې د محتاجینو د علاج لپاره متخصص ډاکټران وروزي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت، افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدا فرصت رو تکرائیز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت د مپشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس په دې معتاد له حال خبر شو. د لغمان ولایت اوسیدونکو په هان چې په خوا په ملي اردو کې وظیفه درلوده او په یو چاودنه کې معلول سوی، اوس د ششې نه شک کوي. دی وایي چې د معلولیت د مرستې ټولې پیسې پر نشو باندې لګولي دي. دا چې پوهان د ولې او څنګه معتاد شو، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ته نک سره د زړه خواله کړې ده.
نن نه مخکې تقریبا څلور کاله مخکې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې په اردو کې مې وظیفه کړې. دوه دانې ترخیزونه لرم. دغه شیشه د دې لپاره وله چې مالې خوب دی، خوب د سړي تښتی، نو په عرب هم په ارامه کوله. د ما د بدن څلور فرضې نشته، چې یو پښه مې نشته، یو کې سیخ ده، یوه ګوته مې نشته، بیا د بیده ما په یو هګۍ مې نشته ده. تقریبا یاده په چې زه معیب شوم دوه لکه روپۍ راکړلې د جای سره یو نمره ځمکې سره. مونږ خو عملیان خلک وغه جای مې خرڅ کړه، په یو نیم لک روپۍ کالدارو باندې هغه مې وخوړلې. شپږ میاشتې بعد 6000 روپۍ راکوي. زښته ډېرې پیسې راسره ولې، زه پې پوه نه شولم. بس موټر به مې در بس ونیو، د سل لپۍ نشه به مې واخیستله. د سل لپۍ نشه کوم 500 روپۍ موټر ته ورکوم. پلاستیکي پښه مې د اوس هم دلته ده، پرون پې لږ ګرځېدلی یم. دا پښه مې سیخ لري، سخت درد کوي. اوس دا دوه ورځې درې ورځې د هلکان اثر ډېر کومک کوي. بس په شاکۍ مې اګانجي ته مې بیې، تشناب ته مې بیې، په ګونډو کې نم. دغه شیان مشکلات شته ده. نو کور کې چې هر شی خپل آماده راته ایښي ول، بچیانو مې بوتللم. پلان خونه ډېر زمایس یم، پلان مې خپل هم داسې نشه. هېڅ سارانه سړی د ګرځي را ګرځي، بس کور کې پیسې نه ورکوي، موټر لري. په دې دنیا کې ما ته سخته سزاګانې را کړي، حتی د چرۍ میلي را باندې کړو کړی ده. څوک پلار د باید درجه یې ولرو. اوس هغه د ما د ډار له لاسه کور ته نه راځي. زه د هغه د ډار له لاسه کور ته چې لاړ شم، وړکۍ ورور مې چقوره پسې وباشي، زه بس ژړا راشي، زه تیږ وځم. وایي ولې ته دا رقم عمل کوې او داسې ده واسې ده. مور مې ورته وزرو کوي، بس کور کې مې بیا پرېږدي. مجبوره په یو ډیران کې اوسېږي. دا بده خاطره د ما د ژوند. د کور خرچه د ټوله به ما خوړله. 1000 روپۍ 2000 روپۍ معاش پیسې به راسره وي کور کې رانه نه اخیستلې. کوم شپږ اته لکه روپۍ وي ټوله مې په نشې ورکړه. بیا د بیده ما پیدا ما انرژي به یې رانه بوتلله. داسې به یې کولم چې بیخي به په ځان نه ولم. پښه کې مې اوس سیخ ده، د دغه جینه یو قدم نه شم اخیستلی. چا خواله شم شپږو ژبې مې زده ده. ایټالوي مې زده ده، انګلیسي مې زده ده، یوناني مې زده ده، ترکي مې زده ده، روسي مې زده ده. دلته خارجیانو سره هم دوکان درلوده. بیا زه خپل استخبارات ایټالویانو سره ترجماني مې کوله.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسد له خپلو انډوالانو سره تر بانډار وروسته خپل کور ته راځي، چې له دې سره سم سخت ناروغه کېږي. کله چې مور او پلار ډاکټر ته بیایي، نو له معایناتو څخه یې معلومېږي چې په یوه ناشنا او ډېر خطرناکه ناروغۍ باندې اخته سوی دی. دا چې دا څه ډول مریضي ده، اسد ولې او څنګه په دې مریضۍ باندې اخته سو، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام.
میلما خود خدای دوست بی کنه؟
میلما خود نیشتیم چه دی خدای دوست دی. خوستا مطلب چه دی؟
مطلب می داده چه نن تا هم ما خپل میلما و بوله.
سنگ دی میلما و بولم؟
گر اختیا در توایم دیر خوماره. بس یو دوه دوده ایروین را که چه به خدای سر می چیوی.
رازا خدای در اولا زمو گروریه. رازا که نه تو دوه دوده که زبا بستا پوڑای در کم. او اخلا
راکا کور دی وزان خدای دی مکم آوا
مریض ہیں
داسی سخت مریض ہیں چی بوختن ہم مکم
لکو مزای راغل ہے
کورانی میں پہ ایران کے دا خوز پولیس پہ زور راہو شغل او زائرانی ہم چی جیر اولار چون لیا بے خوا غریبی اول بلے خوا مریضی اقضائی بھی خیلار رانا ورکا دا
نوالی راہو شغل
دا یا وہ اگدا کسا دا پدی خبر اپسی مگر زز اولارا
ومخا دیکھا سب بات تو خیده چی موک پا بالا اختنکی
خزی اصد ولی دوڑی تا نرازی
سو زلمی ورطویلی چی دوڑی تا راس خون نرازی وای نی خورم
ولی نخوری
ناروغ دی
سشی ناروغ دی سه تکلیف لری
نپویجم چو رزی کجی چی لکوچه چا چندان نراوزی تک جرا وشتی دی
نورنگ خوی لغم لرلو نشولو خطو را جیره اخته ده اوز داره تاوه چه نجوری سده
تبه لری پزای باییجی تو خیجی سایلند لنده گیجی پر سریم درد بی
دا خو دیره بده شو
یعنی دا ناروغی خطرناک ده
ما تا خطرناک اخ کاری
زمور تا خواشی نیما دیر کم زوری سوی ده
نو خو وقتی با دیره تاوهی لیوی
ما چوی لادی زو کام ده دا پا خواه پشن با پا کورنوی دواو جور سی
خیر ده اوس هم وقت شتا داکتر تا بای بوزو زبا موتر راوالم تا ترغه وقت پوری پا دا پاک کلی واغونده
سمه ده زبا ورسمه
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے
راضی راضی
السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام راضی راضی دل تکی نہیں اجی صاحب سنگ شو معائنات مو کرل
ہو مکرل
تیرا کما دا
ہاں دا دے ڈاکٹر صاحب
بس بس پوشم دا لگ دا کرونا پا ناروغی اخته شوی دی
چشی پا کرونا اخته شوی دی
چشی پا کرونا اخته شوی داکتر سیب دا تسوی کرونا لکم شو
داکتر سیب کرونا بیا چه بلا دا
دا نخی نخانی طولی دا کرونا دی سخت تبا لری دا سر درد لری تو خیگی سای لنده لنده کیگی ستونه خوگیگی گنگس دی پا مایناتو که هم کرونا خی
نو دا مریضی خوز مش پا وطن کی نستا دا برا دا کم خواز مش کور تراغل
دا بخپل آلک را تووی چه دا مریضی چنگ ور دا پیدا شوا خازوانا دا را تووی چه تا چنگ مری شوی
داکتر سایم خبر دا سیده چه او ملی سرای پولیسو دیران چه خراشن لائی و اغا ناروغ و زما سره یو زای نشا وکرا کلا چه زما خام کور تراغلم بس ناروغ شوم
دادای معلومه شو چې دا ناروغي لبل موتاد څخه خسته ده موتادین اکثره وخت یو ځای نه شکوي که په دوی کې یو هم په دې نه جوړي اخته شي مریضي ډیر ژر نورو خلکو ته ورتلای شي
ډاکټر صاحب زما زوی به جوړ شي
ډاکټر صاحب اوس موږ څه وکړو
اندېښنه مه کوئ جوړیږي هلک همدا اوس بسترې کوو خو باید ستاسې د کورنۍ ټول غړي معاینات وکړي داسې نه وي چې خدای مکه دا ناروغي تاسې ته نه وي درغړي
سمه ده ډاکټر صاحب دغسې به وکړو
د غم نشه دې سي که هلک نشه نه کولی اوس به ولې په دې مرض اخته کېدی
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بل خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان سمبس